السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفي الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په خبرونو باندې وکړم د طالبانو رسنۍ روسیې ته د دوی د پوهنې د سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا د سفر خبر ورکړی دی. د ملي راډیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې د نن لیکلي ښاغلی حبیب الله آغا د پوهنې وزیرانو په دویم نړیوال فورم کې د ګډون په موخه روسیې ته لاړ او دا غونډه څلور ورځې دوام کوي. اخوا د یو بل تازه خبر لمخې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندام احمد ندیم هم ویل کیږي چې په دغه غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی دی. د ملي ټلویزیون په خبر کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د افغانستان پر ښوونیز وضعیت لاسته راوړنو فرصتونو او ننګونو خبرې کیږي. طالبانو لا هم جنو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې تړلې دي. شاوخوا زر ورځې کیږي چې افغان نجونې له تعلیمه محرومې دي. د کرکټ په نړیوال جام کې نن هالند له جنوبي افریقا او استرالیا له انګلند سره مخ کیږي. اوله لوبه د کابل په وخت په 2 بجو او دویمه چې د انګلند او استرالیا د په 9 بجو پیلېږي. په پرونی لوبه کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماته ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو شلو اوورو کې 195 منډې وکړې. په ځواب کې نیوزیلند په 14 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا په نړیوال جام کې چې د جون پر لومړۍ نیټه د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتوب پیل شوی د افغان لوبغاړو دویمه لوبه وه چې په دواړو کې بریالي شول. د شلو ورونو په نړیوال جام کې د نیوزیلند لومړی لوبه په بل مسابقه کې بنگلاديش وتوانید په دوو وکټو سریلانکا ته ماتې ورکړي. په بدخشان کې د یوې غونډۍ د خوېدو په پیښه کې د یوې ښځې د مړینې او 50 نورو کسانو د ژوبلېدو راپور ورکړل شوی دی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی دغه پیښه د یومګان ولسوالۍ په جوخان دره کې شوې. د افغانستان ځینو رسنیو په بدخشان کې د طبیعي پیښو د مبارزې د رئیس محمد کامګار په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي دغه کسان د غونډۍ په لمن کې په کار بوختو چې دغه پیښه شوې ده. اخوا د جوزجان بلخ پر لویه لار په ټرافیکي پیښه کې دوه کسان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې په اسلامي دولت ډلې پورې د تړلو وسلوالو په وروستیو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي. دغه هیواد د چارواکو په وینا دغه حملې په بینی کې شوي چې په شمالي کې اوک ایالت پورې پرته سیمه ده. په بینی کې د یو مدني ټولنې مشر کمبالی ګریو د جرمني خبري اژانس ډی پی ای ته ویلي دغه وسلوالو 9 کسان د سې شمې پر ورځ په ماموي کې وژل او 8 نور کسان یې پرون جمعه په مساوو کې اعدام کړل. په کینشاسا کې د سره صلیبي یوې سرچینې ویلي تر اوسه د نږدې 60 کسانو مړي ترلاسه شوي او د نورو کسانو مړي په ساکه پاتې چې لا هم پکې ناقراری ده. د اسلامي دولت جلی د مرکزی افریقا ولایت څنګه د غوڅ باندې شپې تو ایساویانو د دې خبره د وژنې مسولیت منله. خبرونه موارد کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې د خبرونه ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته وړاندې په دغه پروګرام کې لومړی مطالب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه دی. راشد خان وایي چې ټیم یې ډېره لویه بریا ترلاسه کړې.
دولت ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دعاګانې کوي. یاد ساتي ډېر غټه بریا ده سپیشل ورلډ کپ کې. نو دا د لوبغاړو مهنت ته زاسو دعا وایم.
په دې اړه باندې تاسو ته ریپورت ولرو چې په افغانستان کې ګڼو سیاستوالو عام خلکو د کرکټ د ملي ټیم دغه بریا ستایلې او ویلي دي چې د پرمختګ لپاره یوه پیلامه وه.
د نیوزیلند غونټې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
په تهران کې د سیمه ایزو هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس د غونډې راپور هم درکوو چې ویل کیږي د دوهې په راتلونکي غونډې به متمرکز وي. د دوهې تر غونډې مخکې د افغانستان خزینه فعالانې څه وایي؟
مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات واوسي. کسان چې د افغانستان د ښځو د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي.
د خوست او پکتیا ولایتونو تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټو زده کوونکي د خپلو عملي زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژۍ غوښتنه کوي.
موږ د کمپیوټر ساينس نیټورک پنځیدو اپډیټ پنځیدو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې د کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده عمره موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې د کمزوره ده.
امنیت شورا د غزې په اړه غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې سرمنچان ته نګوتري شو وایي چې د غزې پر روانه جګړه کې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونه کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مامزه صفی الله ستانگزای د شفیق یار په همکاره خراغلاست ویم دغه پروگرام تر ازو اول مطلب ته د افغانستان د کرکټ د شلوریزو لوبو کپتان راشد خان د نیوزیلند تر ماتولو وروسته ویلي چې ټیم یې ډیره لویه بریا ترلاسه کړه. راشد خان په یو خبري کانفرنس کې ظاهر شو او ویل چې دا په شلوریز کرکټ په تیره بیا نړیوال جام کې د افغانستان له لویو بریاوو وه. افغانستان نن سهار وختي نیوزیلند ته په څلورو تیمنډو ماته ورکړله. دا په نړیوال جام کې د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان په سي ډله کې اوس څلور امتیازونو او ډیرو لوړو د منډو په اوسط سره په لومړي مقام کې ده. د افغانستان بله لوبه به د پاپا نیوګینی په وړاندې وي. دا چې راشد خان نور څه ویلي دي دغه خبرو ته به غوږ شو.
Definitely, I think it's one of the greatest.
بیل شکه چې دا زموږ یو لوی بریا و، مخصوصا په شلوریزو سیالیو کې. په نړیوال جام کې، په شلوریز نړیوال جام کې دغه سی بریا موږ نه درلودې. په ورځنۍ لوبو کې بلې، اما په شلوریزو لوبو کې فکر کوم چې دا زموږ د ټیم د غړو یو تر ټولو ښه لوبه و. البته د یو لوبغاړي د هڅو نه، بلکې د ټول ټیم د هڅو پایله و. دا ډایم چې اوس ټول ویښ دي او د دغې لوبې کتل له لاسه نه ورکوي، حتی که د شپې درې څلور یا یوه بجه هم وي، ټول ویښ دي. نه تنها په افغانستان، بلکې د نړۍ په هر ځای چې وی دغه لوبه ګوري. او دا د افغانستان ښکلا ده. پوهیږي چې خلک په ډېرې مهربانۍ له موږ ملاتړ کوي او موږ ته مینه راکوي، او همدغه مسله موږ ته په میدان کې لوړه روحیه راکوي. لکه څنګه چې پوهیږي، کرکټ زموږ د خلکو، د افغانستان د خلکو تر ټولو د خوشحالۍ غټه منبع ده. او زه ډاډه یم چې دغه بریا زموږ خلکو ته خوښي وربخي او جشن نیسي.
د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحلم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
روانو لوبو تازه معلومات، د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په صفو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولي او وګوري.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم کرکټ کې تم کیږو. د افغانستان د کرکټ ګڼو مینوالو ویلي چې د نیوزیلند ماتول ډیره لویه بریا وه. د افغان کرکټ مینوالو ویلي دي چې هیلمن دی ټیم وکولی شي بل پړاو اوان د دغه نړیوال جام نیمه پایلو بته لار پیدا کړي. ګڼو سیاستوالو لاغې ډلې، پخواني ولسمشر اشرف غني، پخواني ولسمشر حامد کرزی او ځینو نورو د کرکټ د ټیم بریا ته مبارکي ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د کرکټ د شلوریزه لوبډلې لوبډلمشر راشد خان وایي له نیوزیلند د لوبې ګټل لویه بریا ده. نوموړي ټولو مینهوالو ته دغه بریا له امله مبارکي ورکړي. هغه د سیالۍ نه وروسته له امریکا غږ سره په یوه لنډه مرکه کې ویلي،
ټولو ته د بریا مبارکي وایم او مننه چې خپل دعاګانې مې یاد ساتي. ډېر غټه بریا ده، سپیشل ورلډ کپ کې. نو دا د لوبغاړو محنت ته ستاسو دعا وایم.
د ملي لوبډلې یو شمیر افغان مینوال هم وایي لوبډلې له نیوزیلند د کرکټ په بریا وخوده چې د هر ډول سیالیو د بریاو وړتیا لري. دوی ازادي رادیو ته وویل چې په دې بریا سره منځلوب او آن نیمه پایلوبې ته د افغان لوبډلې د تګ هیلې پیدا شوې. د کرکټ مینوال نور رحمان پښتونیار ازادي رادیو ته وویل،
یقینا افغانستان په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر پیل کړی دی او دواړه سیالۍ په ډېر ستر توپیر سره وګټلې. نننۍ بریا چې د نیوزیلند غونتې یوې قوي لوبډلې پر خلاف په دومره ستر توپیر سره بریا ترلاسه کړله، موږ ته دا هیله راکوي چې افغانستان به په روان نړیوال شلوریز جام کې یو بریالی سفر ولري.
شیرین آغا پردیس هم په روان نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبې ستایي.
افغان لوبډل کې څه شک نشته چې دوی په نړیوال جام غټي. خو مهمه خبره چې دوی په خپل ځان ویسا او باور ولري. کچې ته دوی په همدغه سي په ځان باور یو سي کې او بیل کوم ویری دوی په میدان کې لوب تر سره کې مختاره خبره ده چې موږ په پټولو لوب کې بریا خپلونو. هیلسته چې افغانستان په راتلونکو لوب کې د ویسټ انډیز او همدارنګه پی ان جی سره همدغه سیالي وکړي.
دوی وایي د لوبډلې د مخته تک هیلی لري. په همدې حال کې یو شمېر افغان شخصیتونو هم د افغان لوبډلې د دغه بریا په اړه د خوښۍ پیغامونه خپاره کړي. د افغانستان مخکینی ولسمشر اشرف غنی دغه بریا ستایلې او په خپل اکسپانه په یو پیغام کې لیکلي ټولو مینوالو ته دغه بریا مبارکي وایي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه په یو بیان کې د افغان لوبډلې لوبه ستایلې او لیکلي دي چې لوبډله ګډ کار، خپل مهارتونه او یو ښه هوډ نندارې ته وړاندې کړل. پخواني ولسمشر حامد کرزي او په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې دالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل اکسپانه په یو لیکلي پیغام کې افغانانو ته دغه بریا له امله مبارکي ویلې. په تیر جمهوري نظام کې د افغانستان د مالیې پخواني وزیر او د کرکټ بورډ پخواني غړي عمر زاخلوال بیا له نیوزیلند د سیالۍ ګټل د نه منلو وړ بللي او په خپل اکسپانه لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې لوبه وکړه او دوهمه پرلپسې بریا یې خپله کړه. نوموړي هیله ښودله چې افغان لوبډله به په دې سیالیو کې لا پرمختګ وکړي. افغانستان نن سهار د کرکټ په روان نړیوال شل اوریزه جام کې نیوزیلند ته د څلور اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا په دې سیالیو کې د افغانستان دوهمه ستره بریا وه. له دې وړاندې افغان لوبډلې په خپله لومړنۍ لوبه کې یوګانډا ته د 125 منډو په توپیر ستره ماتې ورکړې وه. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، پی این جی، یوګانډا او ویسټ انډیز سره یو ځای ده. افغانستان به له دې وروسته له ویسټ انډیز او پی این جی سره هم لوبې کوي. درېمه لوبه د روانې جون میاشتې په 14مه له پی این جی او وروستۍ ګروپي لوبه د جون پر 18مه له ویسټ انډیز سره ده. که په دې دوو لوبو کې افغانستان یوه لوبه هم وګټي، د دې سیالیو بل پړاو ته تک تقریبا حتمي کیږي. بل پړاو چې د غوره اته لوبډلو پړاو دی، له هر ګروپ ورته دوه دوه لوبډلې لاره کوي. د کرکټ په روان شل اوریزه نړیوال جام کې ټولې شل لوبډلې لوبېږي چې په څلورو ګروپونو ویشل شوي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د دوحې په درېمه ناسته کې د افغان ښځو حضور ته لومړیتوب ورکولو په اړه د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو سازمانو د لیک ملاتړ کړی. هغه په خپله ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي، د دوحې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکرو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل شي. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانو د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتو له سازمان امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې په درېمې غونډې کې د ټولو موضوعاتو په سر کې راولي. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د ښځو، سولې او امنیت، د بشري حقونو، د یولس نورو سازمانونو، د غیر دولتي کاري ډلې د لیک ملاتړ کړی دی. د بشري حقونو یو شمېر نړیوالو سازمانونو د تېرې جمعې په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو سازمان له امنیت شورا او د دې سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان ښځو حقونه دي د دوحې په درېمه غونډه کې د ټولو موضوعاتو په سر کې وي. نصیر احمد فائق ویلي، د دوحې په ناسته کې د ښځې نه یوازې په مذاکراتو کې ګډون وکړي، بلکې د دوی غوښتنې هم باید واورېدل سي. بلخوا د ښځو د حقونو ځینې افغان فعالان هم د دوحې پر روانې درېمې ناسته کې د ښځو پر حضور ټینګار کوي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعال فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل، د ښځو د حقونو په اړه بحث باید د دې ناستې د موضوعاتو په سر کې وي.
نو زه فکر کوم چې مهمه مسأله تر ټولو دا ده چې د ښځو حضور په دغه غونډه کې تر ټولو زیات واوسي. کسان چې افغانستان د ښځو، د افغانستان د خلکو په استازیتوب په دغه غونډه کې ګډون کوي او د دوی درد بیانولی شي. اجنډا باید د غونډې، پوهېږم چې په افغانستان کې بحران روان دی، ولې د افغانستان د ښځو مسأله چې اپارتاید جنسیتي مسأله ده، دا باید تر ټولو مهمه مسأله د غونډې په اجنډا کې پرې بحث وشي.
د ښځو د حقونو بله فعاله رقیه سایی وایي، نړیوال هیوادونه د طالبانو پر ځای له افغانانو او ښځو سره خبرې اترې وکړي.
زه د یوې میرمنې او د یوې افغانې ښځې په توګه د دوحې په ناسته کې د طالبانو د حضور له امله دغه ناسته تحریموم. طالبان د ښځو د حقونو د سرغړوونکو په توګه باید له سیاسي او اقتصادي پلوه تحریم شي او نه باید هغوی ته سټیج ورکړل شي او غونډو ته وبلل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی راوزا اوتمبوایا د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوحې په غونډه کې د ګډون په اړه کتلي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي، غواړي په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د جون په 13مه به د قطر په پلازمېنه دوحا کې پیل شي، د خپل حکومت اجنډا وړاندې کړي ترڅو د ټولو اړخونو لخوا ومنل شي. خو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو خزو برخی مرستیالی د ملګرو ملتونو د دغه هڅو په خبرګون کې آزادی رادیو ته وویل
تر کومه چې ښکاري ملګري ملتونه واقعا شاتګ کوي چې طالبان قانع کړي دوی په دې هڅه کې دي چې طالبان په ناسته کې ګډون وکړي په ورته وخت کې د بشري حقونو د ښځو او نجونو حقونو موضوع په ځانګړې توګه په بشپړه توګه د هغې پروسې له کړنلارې وباسي د دې پروسې د افغان ښځو ایستل د امنیت شورا د 1325 پرېکړې لیک سره په ټکر کې ده
دا نیوکې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوحې درېمه ناسته د روانې جون میاشتې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړه شي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي
ازادي رادیو سلیر وی ساعت
اور بشو د غزه په اړه ریپورت ته ټاکل شوې د ملګرو ملتونو سرمنشي امنیت شورا ته وایي چې د غزه پر روانه جګړه کې هم اسرائیل او هم د حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونه کوي انټونی ګوتریش په بل اونۍ امنیت شورا ته دا هم وایي چې په غزه کې دوار لورو د یو بل د ختمولو لپاره پر روانه جګړه کې ماشومانو ته جدي خطر پیښ کړی په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي په دې باب سخت عکس العمل ښوولی او دا یې یوه شرمونکې پریکړه بللې ده په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان ریپورت
د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هر کال د هغو دولتونو او ملیشو نړیوال فهرست برابروي چې ماشومان ته د ګواښ په پیښولو او د هغوی له حقونو په سرغړونې تورندي په دغه فهرست کې په میانمار کې د کاچین د ازادۍ له پوځ څخه نیولې چې تیر کال ورزیات شو تر روسیې پورې هیواد چې په اوکران کې د خپلې جګړې له کبله ورزیات شوی ځینې هیوادونه او سازمانونه شامل دي اوس په دغه فهرست کې اسرائیل هم ورزیات شوی هغه څه چې د دغه هیواد سخت غبرګون یې پارولی دی په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله وی ویل په دې باب پرون جمعه رسمن اطلاع ورکول شوې ده په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استازي ویلي چې د پټوکو د شرم په لست کې د اسرائیل ورزیاتول به هغه لسګونه زره ماشومان چې په تیرو لسیزو کې د اسرائیل لخوا وژل سوي بیرته راستانه نه کړي تکل سوي دغه نړیوال فهرست چې د ماشومانو او وسلوال شخړې په باب یو راپور یې هم مل دی را روانه جمعه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دغه فهرست امنیت شورا ته لیږي او بیا امنیت شورا پریکړه کوي چې په دې اړه کوم اقدام وکړي او کنه په فهرست کې د اسرائیل ترڅنګ د فلسطینیانو حماس او د اسلامي جهاد ډلې هم شامل کړای شوی دي د امریکا متحده ایالاتونو چې د امنیت شورا له 5 دایمي غړو ګڼل کیږي د اسرائیل په وړاندې چې د اوږدې مودې متحده دي اقدام کولو ته لیوالتیا نشي بل دایمي غړی هیواد روسیا ده چې ملګرو ملتونو تیر کال روسي ځواکونه په اوکران کې پر شوونځیو او روغتونونو د حملو دغه راز د هلوکانو او نجونو د وژنې له کبله په تور لیست کې شامل کړل خو امنیت شورا کوم اقدام ونه کړ د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به امنیت شورا ته وویل چې اسرائیل او حماس ډله د ماشومانو له حقونو سرغړونې کوي د بل په وړاندې د جګړې له کبله ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي په دغه نړیوال فهرست کې د اسرائیل د نوم ورزیاتول به احتمالا په غزه کې د اسرائیل جګړې ته د نړیوالو پام نور هم واړوي او د ملګرو ملتونو او اسرائیل ترمنځ به کړکیچ نور هم زیات کړي د ملګرو ملتونو د تیر کال د راپور په سریزه کې ولسی و چې دوی هغه اړخونه په فهرست کې زیات کړي چې د ماشومانو په ګواښلو او وژلو جنسی تیری او د ماشومانو په وړاندې د جنسی تیری په نورو ډولونو تورندي د غرازې پر شوونځیو او روغتونونو حمله کړې دي د حماس تر ورکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن شنبه په ویلامیا کې ویلي د اکتوبر له 8 په غزه کې د رواني جګړې له کبله د ماشومانو په ګډون 16000 701 کسان وژل شوي او 3800 608 نور ټپیان شوي دي خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي
لا خبرونو ور اخوا
د خورو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې روان کال د می او اکتوبر ترمنځ شاوخوا 12.5 میلیون خلک به سخت خوراکي نه خوندیتوب یا د خوړو لکمک سره مخ شي. دغه سازمان په نوې راپور کې ویل شوی 4 میلیون خلک چې څه باندې 3 میلیونه د 50 کلونو کم عمر ماشومان دي له سخت خوارځواکۍ سره مخ کیدونکي دي. دبليو اف پی د مرسته د کمښت په اړه د اندېښنې ترڅنګ زیاته کړې چې د افغانستان په شپږو ولایتو کې وروستیو ویجاړونکو سیلابونو د هغو خلکو کورونه، کروندې او څاروي له منځه وړي چې تر دې وړاندې په سختۍ ژوند کاوه. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له می څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې څخه 2.9 میلیونه وګړي له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري. د دبليو اف پی د راپور له مخې چې د جمعې په ورځ خپور شو 4 میلیونه خلک چې 3.2 میلیونه یې له 50 کلونو څخه کم عمره ماشومان دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د می میاشتې ویجاړونکو سیلابونو د خلکو کورونه، کښتونه او څاروي له منځه وړي، او دا سیلابونه تر ډېره په هغو سیمو کې راغلي چې خلکو د ژوند د دوام لپاره تقریبا هېڅ څه نه درلودل. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې دا مهال له سیلاب ځپلو سره له خپلې کومکي بودیجې څخه کار اخلي او د خوراکي توکو د مرستې لپاره د بودیجې کمښت سره مخ دي. په دې راپور کې ویل شوي چې دبليو اف پی په راتلونکو شپږو میاشتو کې، یعنې د جون څخه تر نومبر پورې، د مرستې عملیاتو د دوام لپاره 510 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو دغې ادارې زیاته کړې چې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو بیړنې بودیجې ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مې په میاشت کې له 2.3 میلیونه خلکو سره مرسته کړې چې پکې د خوراکي توکو بیړنې مرستې، نغدي پیسې او د خوارځواکو لپاره د تغذیه توکي شامل دي. د کندوز خان آباد ولسوالي اوسیدونکي چې نوې غوښتنومي په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې په خوا روغتیايي کارکوونکي وا اوس وزګاره ده او یوازې په وچه ډوډۍ ورځ تېروي. نوموړی وایي له 50 کلونو کم عمره دوه ماشومان لري چې دواړه په خوارځواکۍ اخته دي.
لکم 3 ساله است و خردش 1 سال و 2 ماه است. بسیار زیاد می 3 ساله و
یو ماشوم می 3 کلن او بلی دیو کالو 2 می است دی. خوارځواکی دی پلاری نستا. زه د کور ډوډۍ ګټوم کیم. دند نستا. 3 کال کې کی چې هیڅ کار نه لرم. 3 ځلې کلینیک ته ولاړم خو درمل نه ونسو. اوس په وچه ډوډۍ مورستی رو.
جایشان نه یو. حالا دیگه کتنه نان خوش.
د بغلان د کرکر کلی اوسیدونکی محمد میر وایي چې له وروستیو سیلابونو وروسته یې 12 کسیزه کورنۍ تر یوې خیمې لاندې شپې او ورځې تېروي او د ژوند د دوام لپاره هیڅ نه لري.
په کورنۍ کې 12 کسان یو، یوازې دوه وخته ډوډۍ پیدا کولی شم او بل یو وخت نشم پیدا کولی. ما یو موټر درلود او په هغه مې کار کوه. هغه سیلاب یوړه. اوس هیڅ پیسې نه لرم. موږ غواړو ژوند مو بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي. هر هغه څه ته اړتیا لرو چې سیلاب وړي دي.
تر دې مخکې هم نړیوالو سازمانونو اندېښنه ښودلې وه چې وروستیو سیلابونو او له پاکستانه د افغان کډوالو راستنېدو په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته کړې ده. دبليو اف پی وایي سږ کال په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ اړوند ودو درې کې د تیر ورځې سیلاونو زیاتې ورانې رامنځته کړې. ځایي اوسیدونکي وایي کرنیزې ځمکې، باغونه، عمومي سړک او پلونه ویجاړ کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د نورګرام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې په سیمه کې سیلابونو په ګڼ شمیر کې ویجاړۍ رامنځته کړې او خلک سخت زیانمن کړي دي.
نورګرام ولسوالۍ اړوند دی ودهو درې امغه زیارت کلی نشرو تر مامو کلی پورې، بیا مامو کلی نه هم تقریبا یو کیلومتر کته دی مامو کلی نه دغه ځای پورې دا سړک مکمل تخریب شوی دی چې په شپږ کیلومتره سړک مکمل له منځه تللی دی. 15 کیلومتره نور سړک سینیمه تخریب دی، ترمیم ته اړتیا لري. په همدې مسیر دوه پلونه دي چې دا یو پل هم یو برخه تخریب شوی دی. محافظوي دیوالونه چې و هغه اوبه وهلي دي، دام ړنګ شوی دی.
د ښاغلي همدرد په وینا چې د سورلوی یو ډک سراچه موټر هم سیلاب راهیسار کړی و، خو خلکو ځانونه ژغورلي او موټر له کار وستل دي.
خوشبختانه هغه کسان چې د موټر کې و تختیدلې دي وتی دي، کسان بچ دي خو موټر سیلاولاندې کړي او خراب شوی ده. په دې مسیر کې چې عمومي مسیر دی د زیارت کلي نه تر نانګراج پورې د خلکو زراعتي ځمکې او باغونه ډېر زیات تخریب کړي دي. دا داسې وخت و چې ماسپښین ټایم کې سیلاب راغی او دا ټایم اکثر مالونه دا خوړونه کې وي، سیلاب پرې راغلی او څه مالونه یې هم وړي دي. دا سرک چې ډېر حیاتي رول لري، سو کلو سرک دی، موټرې بند دي، نو خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي.
په یاد ولایت کې د اوبو او برېښنا ریاست مسؤلین هم مني چې د تېرې ورځې ویجاړوونکو سیلابونو په نورګرام ولسوالۍ کې ولسونو حکومت ته ګڼ مالی زیانونه رسولي دي. د یاد ریاست مشر محمد علی فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ و دوه درا باندې سیلاب راغلی دی. تقریبا 12 بجو نو وروسته ډېر تخریب کړی دی. تقریبا 3 کیلومتر سرک مکمل وړی، پلونه هم تخریب کړي دي. خلکو ولاړ فصل چې رسېدلی و پټي وړي دي. د خلکو همدارنګې موسمي او غیر موسمي ونې او توتان ونې چپه شوي دي. سنادي دیوالونه همدارنګې د سرک د غاړې بعضي دوکانونه تخریب شوي دي.
د نوي لمریز کال له پیل څخه تر دې دمه په افغانستان کې موسمي بارانونو او سیلابونو په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې، په لسګونو زره څاروي وژلې، د خلکو د هستوګنې کورونه، کرهڼیزې ځمکې او نور ټولګټي ځایونه یې ویجاړ کړي دي او لا هم د شدید اورښتونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
د خوست او پکتیا په ولایتونو کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټونو زده کوونکي د خپل عملی زده کړو لپاره د وسایلو او نوې ټکنالوژي غوښتنه کوي. دوی وایي د تخنیک او کسبونو په زده کړو کې د وسایلو او ټکنالوژي اړتیا تر ټولو ډیره ده. جزئیات له نجیب الله الوخیل څخه اورو.
د خوست او پکتیا په میخانیکی او مسلکی انسټیټیوټونو کې سلګونه زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو دوی نه یوازې د عملی زده کړو لپاره د وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي، بلکې شته وسایل هم دومره پخواني او زاړه دي چې زده کړه ورباندې د اوسني بازار د اړتیاو ځواب ویونکي نه ده. د خوست میخانیکی انسټیټیوټ یو تن زده کوونکي شمس الله مشال راډیو ته وویل
نو ضرورتونه همون بلا ډېر ضرورتونه لرو، ځکه موږ د کمپیوټر ساینس نیټورک پنځي دو اپډیټ پنځي دو روزانه اپډیټ معلومات ته ضرورت لري. موږ چې دا کمپیوټر لیب ته ضرورت لرو، ځکه کمپیوټر لیب چې څومره موږ ته ضرورت ده هومره موږ محصلینو تعداد زیات ده. کمپیوټر لیب چې د کمزوره ده موږ ته باید کمپیوټر لیب غني شي. او دویم دا چې موږ ټوله استاذون قراردادي رسمي کې استاذون نه لرو، ځکه موږ دپاره باید رسمي استاذون ډېر شي.
د خوست میخانیکي انسټیټیوټ وشپته کاله وړاندې د جرمنیانو په مالیه او تخنیکي همکارۍ جوړ شوی چې تر ډېره یې وسایل پخواني دي. ولې د څنګلو د ولایت پکتیا تخنیکی او مسلکی انسټیټیوټ له فعالیت ډیر کلونه نه دي تیر شوي، خو بیا هم دا انسټیټیوټ هغه وسایل نه لري چې فارغان بیا په دې برخه کې د خار په وړاندې کېدونکو خدمتونو کې توپیر راولي. د پکتیا اوسیدونکو عبدالمالک وویل
تجهیزات کم دي، نو کمک ته لږ تجهیزات برابر شي. الکترونیکی ماشینونه یې کلونه دلته د موټرو کار لږ درون ده، الکترونیکی ماشینونه یې کرینونه یې دلته.
په اوس وخت کې په ځانګړي ډول تخنیکی او مسلکي ښوونیزو مرکزونو کې د عملی زده کړو پر اړتیا د ټینګار لامل څه دی؟ او په دا ډول مرکزونو کې یوازې پر نظري زده کړو ډیر تمرکز ولې نیمګړی بلل کیږي؟ یو تن استاد سید احمد احمدی په اړه وایي
دا چې د نظري زده کړو سب عملی زده کړې نه وي، د شاګرد آینده ته او د شاګرد تربیه کول دل ورته ستونزمن کاری. او هغه بعضی موضوعات چې هغه تخنیکی موضوعات یا په نظری بخش کې دي هم په عمل کې چې هغه وویني پر سراشنا کې.
بلدوري ته د تخنیکی او مسلکي زده کړو د برخو مسؤلین بیا په عملی برخه کې زده کوونکو لپاره د اوسمهال وسایل شتون اړین ګڼي او زیاتوي چې دا نیمګړتیاوي اړوند ادارو سره شریکی کړي دي. د خوست د تخنیکی او مسلکي زده کړو امر مولوي نجی الله احمد وویل
باید مستنیو ماشین ګری راکړ شي او لیداری سره هم دغه خبره موږ شریک کړی دا او بیا یې سره شریکو چې دغه د لا پرمختګ لپاره کوټلې ګامونه وای.
په مسلکی انسټیټیوټونو کې زده کوونکو لپاره د موټرو او ماشینونو د ترمیم، برېښنا، کمپیوټر ساینس، اقتصاد، ویترنری، کرنې، نجاري او ځینو نورو اړینو برخو کې زده کړې ورکول کیږي. یاد دیوی چې په ورستیو کلونو کې د کاري فرصتونو د کمښت له کبله ډیر شمیر ځوانانو په تخنیکی او مسلکي ادارو کې زده کړو او د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده.
ساعت 6:30 است. صدای ما را از